السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ومې ورځې او د غرض ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې ده د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلود، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې له ټرمپ سره په وروستیو کې په یوه مناظره کې ډیر کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو د تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنورۍ تر 6 نیټې پورې د امریکا ولسمشر وي. هغه که څه هم د خپل ځان پر ځای لومړی مرستیاله کمالا هارس د نوماندې په توګه وټاکله او ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو دا وروستۍ پریکړه به د ډیموکرات ګوند په کنګره کې کیږي چې د دې ګوند نومانده به کمالا هارس پاتې کیږي او که بل کس ورته ټاکنو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یو لوړ پوړي غړي او د دغه ولایت د ترانسپورت پر مشر ملازرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی دی چې تراس کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. وړاندې راغلي چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه برید تایید کړي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د اعدام شوي بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 1000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څه شمېر په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې د اکثرو جرمونه یې د مخدره موادو له کاروبار سره تړلي وو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفوني اسانتیاوو خدمات چمتو شول. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته ویلي چې افغان بیسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوي چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه واشنگټن ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سګنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. دې ډلې ویلي دا کار یې د اسرائیلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږ کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتلی ده. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای تر رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو ته سر ټکی په یو لسم اکتوبر د څلويغ زره پښتنو استادو قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی چې راپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو. نو راغلی موږ په لمتا کې نو تقریرونه دغه شیان نه د وخت نه دی، نو د یو عمل وخت دی او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی شي.
اوسه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچې د وجلې شي او دغه څوک تاسو نشي کولی زه دې لپاره اوسېد شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وای تر محدود بنسټونو پرته هیڅ څوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ورکړي او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه او غرزول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړو. هماغه سه شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورت ورساله تر ورسېږي. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ دی نتیجې ته ورسېږي. په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا ورزیدلی یا ور باندې باران ورنوته وو ور باندې ورغلی وي خوراکي مواد د مازه تللو نو د پرون نه سم د تیارې د پخیر ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته
خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړي. البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې باغ هم وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغلی ته څوک ورلاندې شي څوک نه ورلاندې شي هغه پورې کوو کې پور خلک ورلاندې شي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوي بولی.
عباس ترنګزید بایو سکلای ده او فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په وحي خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره اندېښنه کوي. دا د تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او د نورې ډلې هم شامل دي او همدایې لږ دی چې پاکستان کله امریکایانو سره نظام بدل شو. دوی دفتن هغه ډله چې په ګوښه کې د امریکا سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د امریکا په لاس ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګي او سلو دیرش تنه مړه شوی دي، څلور سوه تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څام د مړو زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینه ازادي رادیو ته وای تلفات تراغي په مراتب ولوردي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې د مخابراتو خدماتي انتنونه د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
نو خو دې خواته هیڅ څوک هم نه دی راغلی. حکومت راغله، حکومت نه چرکتیا خبرې، زه خپل هم نظامی سړی یم، د حکومت نه اوس پیلن خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو په تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغله دته
نه چا پختنه کړی ستو درغه عدالت سو ورلاندې شوی سو نه دی ورلاندې شوی ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
شو څوک اسان تاسو کلی کې ورلاندې شوی د دقیق راته ویل شي
تقریبا لستور اس نو خډیر ورلاندې شو
دا چې وفات شوی دی شهیدان شوی دی او زخمیان
خډیر دي. زخم
زمون ما شومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابې د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د سنړیوالي خیریه موسسی ندی لاره رسیدلی. نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوي دي ډیر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زمونږ او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم په ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ او تاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پا پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دی.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړې په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د غیاغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټي کې مسلم لیگ کې يم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه د صدقه خیر خګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دغه موګی شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زماره مسلم لیگ ورونه د ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبای کونسل نام استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکه تروریستی حمله وکړي نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي د ارمان لونی د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پختین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوې دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پریخي ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظم همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرک څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دی کوم، خو لوادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور سمره بچی دي؟
همو دوا زامن دي ګیلمن سره درې همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختمو سره خبره وکړه چې مرکړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي شي وی ته چیر ته مې لاوي شي وی چې زه ډیر شم مرکړې ته د دولا خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل اورو را ای چې سلام آباد ته د پچا کر بیا وره خو زفتی دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې داینو.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکړی تارو ور ځای ولې خبر راکړه ان ماشیر تا ول خپل ماشی مر دا ول جادا سره شهر دا خپل ماشیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و اسلام آباد تا یا نور زینو تا شاعری ہم کولا نو تب تو بھائی شاعری وغیرہ بل نہ بچی ہوں پاتی شیوی دنوں د بچو بھائی اس سوک کفالت بے سوک کبھی
گیلا مند آری سوتی یو میل ماتی کیا جائے دا سارا وے دا گیلا مند سارا شہر ہے دا
او دا سی ہم میلے کی گی چی دوی باہر ملک کی ہم یو خزشتن او دی کس حقیقت شتا دے
بلا شتا افغانستان سے دا
داغی ما شمان شتا
نا دا غاز
ستا سو غختن اسا دا حکومت نا یا نور چی کم واکمن دی داغوی نموسا غختن دا
میزو آمن دن غصی چاو نزن غصی چا آمن بکرش ورڑاوا اما
او گلمن بانے چکم خلکو حملہ کړی دا نو داغي حوالے سره سوای تاسو
حملہ چې په کړی دا هه پاتہ مو تا نه لګی دا چې څه دشمنی تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي و تا مان لې ویری تا کې ایسا ایچا سارا ایچا غانه و دشمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا فاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چینی نہ سنا وکی دا سے انتہا مو ہر کو اچھی تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پاک و کے جے دار بے دادا بکاوی ہونا دا تیر سارے ہونا ورڑا گی میرا اے سارا روچا تا نہ دے ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پاک و کے چے نو دا با دا بکاوی
د ګلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه ځي ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وای اباستانه ځي چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استنګزی د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځنډ حاضر شوه او مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او خپل ځایم باندې لنیو کوټه کو بنا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی کابل کې د رسنۍ یو شمېر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کې وایم تاسو یې نشئ خبرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي کابل کې د رسنۍ یو استازي د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزی هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصد هم جوړ نه دی د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي
زه فکر نه کوم چې د عباس استانګزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده استانګزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشټوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې اباستان ځای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټول وطن بول شول دوی مکرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز د انتقاد دي دی، هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التدا، بلکې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دوی کړی او تعهدات دوی پوره نه شو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو ته روانې د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازي ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو و چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هی خوون کې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو لیوي بټۍ سره ګرو وا او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږیدل، خو د طوفان لامل د ملمنو په شمول د همدې کور دی و لزغړی ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بیوزله کورنۍ او ګراویدل د وشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه د حکومتي مسولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بیوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس وګریوان او له وګړو په خالي کېدو بللې ده. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندون پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 715000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یو لسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40000 هندي ملمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د دری ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو تا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دي. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شننکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Like a wave in where you fly. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپل نوې وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. دا غي په یو ورځ غوړي پنځلون یو څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه ونې د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. دا غي د زیګون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیر شو ډاکټرانو وانډه خستي وو. حکومت نوموړی ته یو ځانګړې صحي اپارټمان جوړ کړو ترڅو یې 19 میاشتو پورې له ماشومان سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنکړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږول او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالۍ پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ازادی میلمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانه اچو لخغلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوغړیو هغه سفرو بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورمن غټلایو په تایلند کې شوو. بیا هغه نه باز لاره ما انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د ولاس کلون کوم عمر کوم لوغړی چې دی هغه زمون سفر تایلند ته وغم نو هغه خوشبختانه موږ غټلایو چې هغه کې بازي لوغړی زو سم په ملي ټیم کې شي دی هغه لوغړی موږ سره نو بیا د نن اسکلونو اسی جام منګلو بولای د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړه دا هغه په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ مملو ووله دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف ٹی 20 مثال او ون ڈے لسٹ ڈے میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټیم کې فرسٹ کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ڈے انټرنیشنل میم کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې میم کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږې دا وه ملیون لیګو نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه هم داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټول سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنی لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجا کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو او یو بازي ټورنمنټ نور مو چې ای سی سی ټرافی نه ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دا ټیمونه په وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت زم د ټیمه ساو ما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په هغه کې مشو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نیشنل ټیم وو نو پاره کې م ولو ویدل ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبي کړې دي ګاله
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غنه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د نولس کلونو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فالورم به هم یا په ټینګ مو
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فلل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتا په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوراندې ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي وسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوي چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ د یو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي. نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم چې خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې مته په دې چې موږ ورته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي کې یوازې کرکټ کوي.
بل یو نو موږ تاسو دا دې ملکونه کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم. بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي.
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا کیږم بیکاره کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بیا کوم شم چې خپل تمرینات پغی ټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم زه کوم خپل تمرینات ادامه ورکم.
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړئ؟
بلې واده میکاو یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بلې
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بلې الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دا چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول تر اوسه هیڅ څه ما لګیم رسیدګي کوم. بلې
په ملي لوبډله کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دا غستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودې. لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی؟
بلې و دا کوم سکواډ شوز دا یعنی ټول سره معلومه کړی او ټول ماتیږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره لوبې کړی. بلې
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپلو هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته؟
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول وړي خصاتلو. همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی؟
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی عمل ته ما کرکټ شروع کړو او عمل ته مې کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې 12 مه پوري د افغانستان 12 مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنکړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وای د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو کړل. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو. هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به هم د شلو ورځې بیا پنځه، مثال یعنې دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، بیا هغې نه مخکې ونه شو.
بیا دغه همکاري چې دی سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله؟
خو نو په دې چې زه مثال لوبو ته زمو، مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا غوي پویدل غوي لیدل سوشل میډیا په ترو، نو ما غوي چې بیا کومه همکاري کوله،
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمی کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتیو کې راځي کنه، بیا په هغه کېم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم کنه، غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم کنه، یو دوه میاشتې به یې کومک تاسو وکړو، مثال سر معلم او استادانو کنه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تیره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفي دا لږ د خندا ور خبره هم ده، خو بیا هم توفي
دا ده د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله توفي به مثال توفي به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
ها تاسو هم توفه چا ته ورکړی کنه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړی خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته او غرض نشته پلیرانو ته، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باریک نه لرم.
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریا خیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اوریدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې اکم استعداد چې وته وی کنه یا ټالنت چې وته وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد وی دلته زه چې هلته ومه مثال ما به ډیر لوغاری کتل ډیر به لاغوی ته موقع ملاو نه شو بیا به غوی چې وکړل چې وطن به پری خپل لاړ بل خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازي دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي کې همدارنګ مثال امریکہ او آسٹریلیا دی زیت لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات د اوسم ډیر زیات لوغاری په استعداد ځوان ځوان لوغاری دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دی ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې چې لوبي کوم دلته دی چې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پچ دا لکه سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره کده بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیټسمن پر د سختي شلتا بارون نه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال کیږي د مشکلي بیټسمنانو لپاره بول سوینګ کیږي یعنی بیټینګ مشکلي خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته اولو بيدما مختلف کلبو په خلاف اولو بيدما په دمو وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي او الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر ده ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړم هم د کرکټ ته دوام ورکړی او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما زلو بدلایم تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم زلو بدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تلو ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنټ یو یاګم زلو بدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لو بدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکیټ هم راښته آیسته څنګه غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غواړم چې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسمه دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج ته د کوچینګ کوم دا غیر ته بم لرمه او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اته سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې دا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزي او ځوانان تنکی زلمیان وروزي غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کومره موږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آئنده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس پروړنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوان ډېر ښه شوی ده. مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دوه ورځنی لوبې ته چې توي درې ورځنی لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځنی چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک پسا ته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي ته وي هغه همدارنګه سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې یو تا قائد اعظم ټرافي ته وي دا سي نور ټرافيانی دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړی ولته نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هماغه ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوست نه بوستونه هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي. څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دې باید زیات کړي. د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فلال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دې نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهمه دی. همدارنګه جو لیسټ میچونه کېږي یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي د لیسټ نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو نه کړم درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شخصاً درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو او په آخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دې اختیار کړي تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جي چې کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځنګړې مرکز احمد تکل خدای په منی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو سلر وش ساته.